السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو ری دا پروگرام مکمل ولایت په ولایت پروگرام لپاره ځانګړی دی چې د خوست والی حکم خان حبیبی مو میلمه ده ورسره به خبرې کوو په ژوندۍ توګه باندې خو تر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه افغان امنیتي چارواکو تایید کړ چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې د یو پولیس په شمول اوه کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په تخار ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې تیره شپه نهه سیمه ییز پولیس او د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د می په میاشت کې به له د کیم جونګ اون سره وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله د ځای ځایګي په اړه د معلومات په بدل کې هم د 2 میلیون ډالرو انعام اعلانوي. پوره خبرونه د افغانستان د کورونې چار وزارت وایي د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې د یو پولیس په شمول اوه کسان وژل شوي دي. د کورونې چار وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې 14 نور ملکیان ټپیان هم دي. د حمله د کابل په شپږمې حوزه کې چې هغې سیمې ته نږدې وشوه چې د وحدت اسلامي د ګوند مخکینی رهبر عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د درویشتم تلین په مناسبت جوړ شوی و. د کورونې چار وزارت مرستیال ویاند ښاغلی رحیمی وایي
یو انتحاري غوښتل چې دغه مراسمو ته ځان ورسوي، خو په 300 متره کې یو امنیتي کمربند و. په همدغه لومړي کمربند کې پولیس له خوا شناسایي کېږي. تماس دی چې پولیس وارد عمل شي، دغه انتحاري ځان ته 14 ورکوي چې تر اوسه پورې اوه نفره دغه پیښې په ترڅ کې شهیدان لرو. یو پولیس شهیدان و په ټولي کې دی او 14 نفر نور هم زخمیان لرو چې ټولي ملکي کسان دي.
د دې حملې مسؤلیت روسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې تیره شپه نهه سیمه ییز پولیس او اوه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو ته دغه مرګ ژوبله په خواجه غار ولسوالۍ کې اړول شوې ده.
در جمع اینو نفر دو نفر قمندانوي
د وی د نهو سیمه ییزو پولیسو په ډله کې دوه قمندانان هم شامل دي. د سیمه ییزو پولیسو تر ماتې وروسته ټول فشار د ملي اردو په پوستې راځي چې دا پوست هم د طالبانو لخوا محاصره کیږي او له 4 ساعتونو مقاومت وروسته د ملي اردو وسترتیری هم په شهادت ورسېدل. د تخار د والي د ویاند په خبره په دې حمله کې نه نور سیمه ییز پولیس او 4 د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. هغه ویل طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده او د سیمه ییزو پولیسو پوسته بیرته د افغان پوځیانو په لاس ورغلې. د غزنی ولایت چارواکي وایي د هغه کسانو له ډلې څلور تنه نیولې چې یوه اونۍ مخکې په قرهباغ ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژلي وو. دا خبره نن د غزنی د قرهباغ ولسوال سایف خان ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د نیول شویو څخه دوه تنه په روغتون کې دي او د پولیسو تر نظارت لاندې دي. په دغو بریدګرو تور دی چې د یوې ښځې په ټپي کولو سربیره دوه کسان له ځانه سره بیولې دي. د همدې پیښې په غبرګون د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ اوسېدونکو د اومې ورځې لپاره هم په غزنی کې خپل اعتراض جاري وساته چې اله پرون د کابل کندهار لوی لار د ترافیکو په مخ خلاصه شوله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سبا له نیپال سره د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې لوبه وکړي. دا په ګروپي دور کې د افغانستان څلورمه لوبه ده. تر دې مخکې درې واړه لوبې افغانستان په سکاتلند، زیمبابوې او هانګ کانګ بایللې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان راشد خان په دې اړه وویل
You can't expect that we are out still it's there is something
هیڅ شی هم د اټکل وړ نه دي چې موږ دی وته لیو. کوم له نیپال لوبه وګټو او د نیپال او هانګ کانګ د لوبي ترمنځ زموږ په ګټه کوم کار وشي به هم چانس لرو. خو لکه څنګه چې موږ درې ورسته لوبي وبایلل له موږ چې څنګه توقع کیدل هغه سره سم نه و. به هم موږ له منیو چې راتلونکي کې خې لوبي وکړو.
We got some positive from there and hopefully we will work on that in future and
افغانستان په دریو ماتو سره یو نړیوال جام ته د ورتک چانس له لاسه ورکړ او کرکټ بورډ هم د تیرو ماتو په خاطر له ولس بخښنه غوښتې ده. ورزو د نړۍ مهمو خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونه وایي د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله د ځای ځایګي په اړه د معلوماتو په بدل کې د 2 میلیونو ډالرو انعام اعلانوي. دغه انعام د افراطي وسلوالو د دوو نورو رهبرانو په اړه هم اعلان شوی چې ګمان کېږي په پاکستان کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د مشر ملا فضل الله په اړه د معلوماتو په بدل کې د څه باندې 15 میلیونو امریکایي ډالرو انعام اعلان کړی. دغه وزارت ویلي په تحریک طالبان پاکستان پورې د تړلیو دوو ډلو جماعت الاحرار او د د مشر عبدالولی او د لخر اسلامي ډلې د مشر منګلباغ په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې د څه باندې $3 million انعام اعلان کړی. په اعلامیه کې ویل شوي ګمان کیږي چې دغه هر یو کس د تروریستي اعمالو په ترسره کولو سره د امریکا متحده ایالاتونو او د دغه هیواد د ادب او امن ته خطر پیښ کړی. امریکایي چارواکو ویلي تحریک طالبان پاکستان ډلې له القاعده سره خپل اتحاد څرګند کړی او له 2003 کال راهیسې د امریکا پر خاوره په عامه خلکو د حملو خبرداری ورکړی. چارواکي وایي دغې ډلې فیصل شهزاد ته هم د چاودیدونکو وسیلو په برخه کې روزنه ورکړې وه چې د 2010 کال په مې میاشت کې په ټایمز میدان کې د موټر بم ناکامه حمله وکړه. او په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قمندان خبرداری ورکړی چې د بالکان د سیمې په خلکو د روسیې فشارونو د زیاتېدو په حال کې دي. هغه ویلي اړینه ده چې امریکا او ناټو په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. جنرال کورتس سکاپاروتی پرون د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې دا خبرې وکړې. هغه وویل امریکا د روسیې سایبري بریدونو ته مناسب ځواب نه دی ویلی. په بالکان کې د مونتینیګرو وړوکی هیواد تیر کال د ناټو د 29 غړي په توګه ومنل شو چې د روسیې له انتقادو په مونتینیګرو کې د مسکو پلویانو له مخالفت سره مخ شو. جنرال کورتس کاپاروتی چې په اروپا کې د امریکا او ناټو پوځیانو لوړ پوړی قمندان دی د سناتورانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د روسیې بریدونه متصوره دي که څنګه وویل د بالکان په اړه اندېښمن دی. هغه وویل روسیې په دې سیمه کې کار پیل کړی خو امریکا او ناټو هیره کړې ده. دا و د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو د لوستلو لپاره ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼې ته ورشئ او تر لنډې دمې وروسته به د ولایت په ولایت پروګرام هم د اسمت ساروان په کوربتوب تعقیب کړئ. په دغه پروګرام کې د خوست والي ښاغلی حکم خان حبیبي میلمه دی. تاسو کولی شئ د خوست په اړوند مسایل له هغه وپوښتئ او ټلیفونونه وکړئ.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمه څاروان په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په خوست خبرې کوو. خوست د خوست والی حکم خان حبیبي به زموږ میلمه وي او ستاسو پوښتنو ته به هم ځواب ووایي. خوست پکتیا پکتیکا او قبایلي سیمو ترمنځ په 4,105 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. مرکز یې د خوست ښار دی. خوست د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې په نسبي ډول زیاته وده کړې ده. د خوست په وده کې د خوست خپلو خلکو زیات رول لوبولی دی. په ځانګړي ډول هغو خوستیانو د خپل ولایت په اقتصاد کې زیاته ونډه لرلې چې په عربي وادونو کې کار کوي. په دې خبرونه کې به د خوست له والی سره په دې هم خبرې وکړو چې په خوست کې د بهر میشتو خوستیانو د پانګو د جذب لپاره څه اقدامات شوي دي یا څه باید وشي. هله د چې تاسو اوریدونکو په تیر بیا د خوست اوسیدونکو ل خپل والی شاغلي حکم خان حبیبي څخه په مستقیم ډول خپل ستونزې او د خپل ولایت د چارو د شیګنی پاړه نظرونه او پښتني شریکي کړي. د ازادي رادیو د فیسبوک باندې پته د facebook.com/azadiradio له دې طریقې هم کولای شئ سره نظرونه شریک کړئ. د ټلیفون شمیر او د سکایپ پته لږ وروسته درته اعلانوم. لومړی د خوست والی شاغلی حکم خان حبیبي ته هرکلی وایم. حبیبي صاحب راځئ چې اول خبرې د اقتصاد څخه شروع کړو. ټاکل شوی چې د غلام خان بندر په نن او سبا کې پرانستل شي. دا بندر ویل کیږي چې وایي د خوست خلکو پر اقتصاد ډیر اغیز لري بلکې په ټول افغانستان باندې به اغیز لري خو په ځانګړي ډول د خوست خلکو لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. څو وخت به دا بندر پرانستل شي؟ مننه
سلام سیب محترم. تر هر څوډان نه خپل سلامونه نیکی هیلی او فیرزوینی تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو درنو کارکوونکو ټولو درنو معزز او هیوادوالو اوریدونکو ته وړاندې کوم
سلامات.
ثاني اندې پښتنه په ارتباط رښتیا هم چې د غلام خان لاره نه یوازې د خوست ولایت او د خوست وګړو د اقتصادي تفریح لپاره بلکې د هیواد لپاره د یوې مهمې لنډې ترانزیټي لارې په توګه باندې پیژندل کیږي او همدومره اهمیت لري. ولې متاسفانه چې تیر څو کلونه دلته په سرحد کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو د کېدو له امله دغه لاره بنده وه چې طبیعي تاثیرات دی په دواړو هیوادونو باندې. د هغه وخت نه چې زما ماموریت دلته پیل شوی ده د نورو اقتصادي برنامو او د لویو زیربنایي پروژو تر څنګ د خوستي ولسونو هغه هیلو ته په کتو سره زما هغه هڅه و هاند او هلې ځلې مې داوې له مرکزي دولت سره اړیکې او تماسونه مې دا و تر څو وکولی شو چې د غلام خان لاره په رسمي ډول د دی گاون هیواد پاکستان سره دیو رسمي پروتوکول پترات کې پرانیزو تر څو تجارتي اړیکې د غیلارې فراخ شي. هم به وکولای شو چې دواړو هیوادونو تجارت رشد وکړي او بل طرف بل د غیلارې نه د خوست وګړو دپاره زمینه د تجارت او د راکړې ورکړې زمینه مساعده شي. رښتیا هم چې همداسې ده پاکستان کې د افغانستان د مقیم سفیر ښاغلي ډاکټر صاحب داخلوال سره او د افغانستان د مالی د وزارت مشرتابه سره زما همیشه اړیکې دا وي تر څو دغه لاره پرانیستی شي او نږدې ده چې نن او سبا دغه لاره پرانیستی شي. ولې په یو تفاوت سره هغه تفاوت دا ده چې زه اوس هم په دې لټه کې یم چې دغه لاره د یو رسمي پروتوکول په اساس او د یوې رسمي ترانزیتي لارې په توګه باندې پرانیستی شي، نه دا چې په موقت ډول باندې د ګاونډ هیواد پاکستان د غوښتنې سره سم پرانیستی شي او بیا که چېرته دوی خوښه وي بنده شي. لاره ممکن اوس هم سرحد ته معتده رسیدلې دي. زه د مرکزي دولت د مشرتابه په خاصه توګه د جناب وزیر صاحب ماهی سره په تماس کې یم چې که چېرته دغه لاره پرانیستل کېږي لومړی مسله دا ده چې یوې ترانزیتي رسمي لارې په توګه پرانیستی شي او یا هم حد اقل یو شرایط معلوم وي چې بیا دپاره بند نه شي تر څو موږ وکولای شو په سرحد کې ټول هغه اړین سهولتونه چې دي یوې رسمي تجارتي لارې دپاره ضرورت وي هغه سهولتونه باید موږ هلته په لارې کې او په سرحد او بندر کې مهیا کړی شي.
بله، آیا دې لارې ته یعنی غلام خان بندر پورې هم د افغانستان لخوا او هم د پاکستان لخوا سم سړک ورغلی دی، پوخ سړک او داسې سړک چې په هغه باندې غټ موټرونه او کانټینرونه تګ راتګ وکولی شي؟
بله کاملا، دا خو یو پروژه و چې پخوا تکمیل شوې ده او په دا وروستیو کې یو کیلومتره سړک او یو دویم پول د همدې په خاطر باندې تر څو دغه ترانزیتي لاره د سرحد سره ونښلولی شي او وصل شي. نو موږ یو دویمه پروژه هم هلته تطبیق کړه په ټوله معنا باندې، پوخ سړک او ترانزیتي لاره البته په شرایطو کې که شاید کفایت وکړي، ولې په اوږدمهاله کې به ضرورت وي چې دغه لاره پراخه شي. اما سړک د سرحد سره وصل ده، په دغه برخه کې ستونزه نشته. موږ د ګمرک تاسیسات هلته جوړ دي، مشکل به نه وي. ولې داسې په رسمي ډول دغه بندر د خلاصېدو داسې کوم مسأله تر دې وړاندې نه لیدل کېدله، نو خپله په سفري نقطه کې هغه اړین تاسیسات چې باید وجود ولري، سکین موجود وي، سکنر موجود وي، او یا حتی زمینی ترمینلونه هلته وجود ولري تر څو د تخلیه د بارګیری موضوع مطرح وي. په دغه ارتباط باندې لا تر اوسه خپله په سفري نقطه کې کوم کار نه ده سوی. ولې که چېرته د بندر پرانیستل کېږي، نو انشاءالله موږ ژمن یو چې د مرکزي دولت په همکاري باندې هلته په سفري نقطه کې دغه اړین تاسیسات او سهولتونه
تاسې مخکې ویل چې بله تاسو مخکې وویل چې هماغه خبره سمه ده چې په نن او سبا کې دا لاره پرانستل کېږي، لیکن له بلې خوا تاسو وایئ چې تاسیسات هلته نشته. نو چې تاسیسات نه وي، که لاره پرانستل کېږي، چې ګمرک نه وي، تاسیسات نه وي، نو بیا خو ګټه نه لري، نو عملا استفاده ورڅخه نه کېږي.
نه، یو تفاوت دلته شته، تاسیسات شته، تاسیسات جوړ دي، پخوا جوړ دي، سرک پوخ ده، سرک وصل ده، اما تاسیسات په یو څه فاصله کې دي د سفري نقطې نه. داسې په فعلي شرایطو کې د جراتماب رئیس صاحب جمهور حکم ده چې ټولې هغه پاکستاني لارۍ یا باربري موټر چې افغانستان ته مالونه انتقالوي هغه به هلته تخلیه کېږي او نور د افغاني اتحادیو لخوا نه به دغه مالونه انتقالیږي. دغه حکم ته په کتو باندې باید موږ په سفري نقطه کې زمینی ترمینال او د تخلیه د بارګیری سهولتونه ولرو چې پخپله په سفري نقطه کې نشته. اما له سفري نقطې نه دې خواته موږ هم سهولتونه لرو، هم د ګمرک تاسیسات لرو، او هم د دغې لپاره پخوا تدابیر نیولی شوي دي. موټر رسیدلی دي، نن رسما موټر رسیدلی دي، په سفري نقطه باندې ولاړ دي. نن هم په اړیکه کې یم او ان شاء الله زر رسي د مرکزي دولت هدایت او نظر ترلاسه کړو او په دغه برخه کې دا مسله دا چې څو کاله دالاره بنده وه او د دې خلاصېدو داسې په رسمي توګه باندې کومه مسله نه وه معلومه، که نه یې موږ د سرحد نه دې خواته په خپله خاوره کې د ګمرک تاسیسات او ځینې هغه زیربنایي کارونه چې باید شوي وای هغه شوي دي. خو خپله په سفري نقطه باندې دغسې مسایل نشته تر څو موږ په سفري نقطه کې مالونه تخلیه او بارګیري وکړو افغانستان ته انتقال شي. خو په هر لحاظ زه به دومره وویلی شم چې دا د افغانستان لپاره په خاصه د خوست ولایت او د لوی پکتیا لپاره یوه ډېره مهمه او اړینه مسله ده. تاسو د خوست د شریف ولس جدي غوښتنه ده او زه د ولایتي ادارې د مسؤول په توګه باندې دغه مسله مې وړاندیز کړې ده او دغه مسله ډېره په جدي توګه باندې تعقیبوم تر څو وکولای شو دغه لاره په رسمي توګه باندې د ترانزیتي لارې په توګه باندې خلاصه کړو، تر څو به ورسره د خوست او د لوی پکتیا ولسونه او دغه منطقه هم رشد وکړي او د افغانستان د ملي اقتصاد پیاوړتیا کې به هم اساسي رول ولوبوي.
ډېره زیاته مننه والي صاحب. د خوست خلکو یو بله هیله او غوښتنه د هوایي ډګر و د هوایي ډګر په اړه هم تاسو په تېر خپرونه کې ویل چې جوړ شوی دی، لیکن د خوست ډېر اوسیدونکي په عربي هیوادونو کې اوسي، هغوی غواړي چې په مستقیم ډول خوست ته تګ راتګ وکړي. کله به د خوست او عربي هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شي؟
کاروان صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده کور موادان چې مطرح مو کړله. رښتیا هم ډېره مهمه او حیاتي مسأله ده او زموږ د انکشافي برنامو په رأس کې قرار لري. په دغه برخه کې جواد مابرې صاحب جمهور هم ځانګړې توجه لري. د هوایي ډګر په ارتباط به دومره وویلی شم چې طبیع ده دا خو لویه پروژه ده او په کم وخت کې د هوایي ډګر بشپړېدل به لږ مشکل وي د افغانستان بودیجوي امکانات ته په کتو باندې. دا پروژه په څو برخو ویشل شوې وه. لومړی د هوایي ډګر د احاطې مسله وه، ورپسې د هوایي ډګر د رنوی مسله وه چې خوشبختانه رنوی تکمیل ده او موږ د ایربس په شمول باندې ناستې ته نشست پرواز ته دغه هوایي ډګر اماده رسي. خوشبختانه یو ازمایښتي نشست په دې کې وسو او دې ته دا وښودلی شوه چې دغه ډګر په نړیوالو معیارونو سره جوړ ده او کیدلی شي په دې کې نشست پرواز وسي. د دې په تعقیب موږ د دې نور اړین تاسیسات دي لکه رادار د هوا پیژندلې نور سیستمونه دي او هلته د میدان په داخل کې اړین تاسیسات سرکونه دي او نور زیربنایي ساختمانونه دي چې خوشبختانه هغه پروژه هم نهایي ده او انشاءالله په دې نږدې اونۍ دوه کې کېدای شي انشاءالله په دې نږدې راتلونکي کې به موږ د هغې تعداد ډبره کېدو. د دې تر څنګه کومه شی چې مهم ده هغه د ترمینل مسئله ده چې موږ شاید تر هغې پورې بین المللي پروازونه شروع نه شو کړی تر څو پورې چې دې ترمینل تکمیل شوی نه وي. تاسو پوهیږئ چې نړیوال معیارونه باید په نظر کې ونیسو او د بین المللي پروازونو دپاره هغه اړین چیک اپ چې ضرور د امنیتي تدابیر باید ونیولی شي او د هغه وخت کې کېدلی شي چې دلته ترمینل ولرو. خوشبختانه چې د خوست هوایي ډګر د ترمینل چارې البته یو معیاري بین المللي ترمینل ټولې لومړنۍ چارې سي ډیزاین او سروې ده دا تکمیل شوي دي. زوال مشبه هم د افغانستان د ملکي هوا نوردې د ادارې محمد شاه حبیبي صاحب سره وغږېدلم، اطمینان راکړی دی چې د هغې ټولې چارې بشپړې دي او په نږدې کې هغه تدارکات ته سپارو. انشاءالله امید داره چې هر څومره زر زمونږ د دغه نړیوال هوایي ډګر د ترمینال تدارکاتي مسایل خلاصي انشاءالله د هغې عملي چارې به بشپړېږي. امکان دې ولري دا خو به طبیعي دي او څه وخت اخلي. خو پلان مهاله کې د دغه هوایي ډګر نه د استفادې لپاره زموږ وړاندیز د افغانستان د هوانوردۍ ملکي ادارې ته دا اوس تر څو موږ کولی شو یو موقت ترمینال دلته ایجاد کړو تر څو له دغه هوایي ډګر نه نشست او پرواز شروع شي او زمونږ په عربي مملکتونو کې اکثره مسافر سره دوی کولی شي چې له دغه میدان نه استفاده وکړي. خو زه اوس صراحتا څه نشم ویلی چې څه وخت به له دغه هوایي ډګر نه بین المللي پروازونه شروع شي، ځکه دا مسله مختلف ابعاد لري. دا مسله به موږ د افغانستان د ملکي هوانوردۍ له ادارې سره همغږي کړو او د هغوی د موافقې په صورت کې به بیا موږ اعلان کړو چې څنګه کولی شو. اما د داخلي پروازونو دپاره موږ ستونزه نه لرو. سر د اوسنه سر د سبانه موږ کولی شو چې داخلي پروازونه د افغانستان په کچه شروع کړو.
بله صاحب، مخکې تر دې چې د ټلیفون شمېره اعلان کړو او اوریدونکو ته ورشو، لومړی یو څو پیغامونه چې د فیسبوک له لارې تاسو اوریدونکو راستولی دي. خان لیکلی دي، د البته ځانته سلیمان نوم ایښی دی، دی وایي په خوست کې تفریح غونډې ولې ویشل کیږي؟ همدا اوس د مجاهدینو په نوم شورا د تفریح غونډې په سر کېنول شوي، نیالګي له بیخه وویستل چې دا کار یې په کوم دلیل کړی دی؟ رفیق شاه انصاري بیا لیکلی دی، وایي له والي صاحب څخه دا پوښتنه وکړئ چې کوم بیرغ چې د خوستوالو پر تفریحي غونډې د مجاهدینو په نوم یوې ټولنې لخوا راکښته شوی او همدارنګه نیالګي هم له بیخې ایستل شوي، د قانون له مخې څنګه ارزوي او همدارنګه څنګه اجراءاتو ته مو زړه ده چې ترسره یې کړي؟ او یو بل اوریدونکي بیا د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدي له قوله لیکلي دي، وایي نوموړي رسنیو ته وویل چې افغانستان ته تون کې د غلام خان بندر لارې په ازمیختي توګه پرانیستیا او نن د جمعې ورځ د مارچ په 9 نیټه شاوخوا 9 ګاډیو افغانستان ته مالونه یوړل. د وزیرستان سوداګرو د دغه دولتي مقام دا پریکړه ستایلې ده. آیا دا خبره وای رښتیا ده او کنه ده رښتیا؟ ولی صاحب مهرباني وکړئ.
کاروان صاحب ته زما غږ ستاسو وروستنۍ موضوع او ما ونه شو اخیستلی.
خیر تکرار بکم
که دا وروستنۍ مسله تکرار کوي زه حاضر یم.
صحیح ده. دې لومړی دو خبرې خو تاسې واورېدې، د رفیق انصاري او همدرس خان. بله، هغوی ته ځواب وایست اول.
بله، خان ورور دې پوښتنې. بله،
ادامه ورکوي.
دی خان ورور دی پښتنې په ارتباط او دی نظر په ارتباط باندې به زه دومره ووایم چې اصلا دلته دا نیالګي کېنول هم خود سرانه وو او د یو پلان په اساس باندې نه وو. دلته موږ د شهرسازۍ ریاست لرو، دلته موږ ښاروالي لرو، او خوست دپاره پخوانی پلان هم موجود ده او نوی مسترپلان هم دی کار لاندې ده. بنان هر څه چې کېږي که نیالګي کېنول کېږي او که کومه پروژه تطبیقېږي هغه به دی یو ماستر پلان او د ښار د تفصیلي پلان په رڼا کې وي. بنان خود سرانه په یو داسې ساحه کې نیالګي کېنول چې هلته انکشافي پلانونه کېږي دا هم ښه کار نه ده، ځکه دوی سره د ښاروالۍ هدایت نه و، دوی سره د ښاروالۍ پلان نه و. دا هلته څو کسه ځوانان او ورونه چې تللي
خو داسې نه چې همدا مځکې سبا غصب شي او کورونه پې جوړ شي او له پارکو لونو یې هم وباسي.
زر اعظم کاروان صاحب کې اجازه راکئ دا ته ویلی سم چې په هیڅ شکل باندې دلته دغه سب سرک نه میدلی کېږي، نه دغه سب امکان شته. زه ټول خوستا په صراحت سره او په پوره ډاډ سره ویلی سم چې دغه تپی که ویشلی کېږي هم د یو قانوني پلان په اساس، د افغانستان د نافذه قوانینو په اساس، د سروې او
ډیزاین، یعنی د غصب لاره خلاصه شو په دې شکل چې ویشل کېږي هم
غیر لاغې نه.
بله، یعنی دا شورا څه حق لري؟ نو والی صاحب دا خو به حکومت دا کار کوي، د مجاهدینو په نوم شورا څه حق لري چې په خپل سر ځي او د حکومت پلانونه دا عملي کوي؟ د شورا کار خو دا نه ده.
دلته یو مسله رښتیا هم زه له تا سره موافق یم، دا د شورا کار هم نه ده، که کار هم نه ده کړی موږ دا کار مناسب هم نه ګڼو، او د دې کار د مخنیوي دپاره موږ خپلو قوتونو ته امر هم وکړو. دا یې سم کار نه ده کړی په ټول قوت سره. دلته دولت ته نظام ده، اداره ده، دولت او نظام باید خپل کارونه په خپله وکړي. دا کار د دوی د اصولو خلاف ده، له اصولو سره یې مغایرت کړی. اما یوه مسله چې ده، څوارلس پنځلس کاله کېږي چې په دغه ځای باندې همدغه څوک چې د دې ادعا لري دوی د وزارت شهرسازۍ سره او د اداره امور سره بعضې احکام فرامین اخیستي تر څو یو شارګوټی جوړ کړي چې تر اوسه پورې قانوني مراحل بشپړ شوي نه دي، او تر هغې پورې چې د یوې شارګوټي ټول قانوني مراحل بشپړ نه شي هیڅوک نه حق لري او نه دا حق چاته ورکوو نه دا اجازه ورکوو.
ولی صاحب صحیح ده، دا وایي چې اصلا همدا ځمکه د شنه سیمه ده، شنه سیمه ده، د شنې فضا لپاره اختصاص شوې ده. تاسې د شارګي خبره کوئ، دا خو یو څه ضد و نقیص خبرې دي.
شنه ساحه خو پیشنهادي شنه ساحه لومړني پلان کې وه، ما په نوي ماستر پلان کې چې اوس یې کار لاندې ده په د ښار او کور جوړونې د محترم وزارت کې زموږ نوی ماستر پلان د کار لاندې ده. هغه چې کله منظور شي بیا به شنې ساحې او نورې ساحې معلومېږي. اما زه په یو ډاډ سره ویلی شم چې هر هغه ساحه چې په پخوانیو پلانونو کې شنې ساحې په نوم باندې نومول شوې ده هېڅ چاته مو اجازه نه ده ورکړې. یو لویش هم نه نیول شوي، نه غصب شوي، نه چاته د غصب اجازه ورکوو. دا بعضې مسایل دي، بعضې ځوانان دغو مسایلو ته بدون د قانوني اسنادو نه، بدون د شواهدو نه دغه مسله ښکته او پورته کوي. دا قانوني مسایل نه لري. هر څوک وایي چې کومه ساحه شنه ساحه ده، یو لویش توضیح شوي مهرباني دي
وکړي. البته ستاسې له خبرو والي صاحب معلومیږي چې
اجازه نه ورکوم.
ستاسې له خبرو معلومیږي چې تر اوسه پورې په دې باندې پرېکړه نه ده شوې، ماستر پلان لا تکمیل نه دی، لیکن هېڅ عیب یې نه درلود چې ونې هلته وای، نیالګي شنه سوي وای، سبا به م وهلي وای، یو کال وروسته به م وهلي ول، بیا به م استفاده ترې کاری کړی وای ستاوان نو، لیکن وهل خو په هر حال چې سم کار نه شوی ستاسو له خبرو داسې معلومی شي. له دې موضوع کتیر شو ولی صاحب دې بل اوریدونکي چې د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی له قوله ویلی دی د ویلی دی چې افغانستان ته تلونکي د غلام خان بندرلارې پاس میختی توګه پرانیستې ده او نن د جمعې په ورځ د مارچ په 9 نیټه شاوخوا 9 ګاډي افغانستان ته له مالونو سره اوښتي دي. تاسو مخکې په دې برخه کې ویل چې لا تر اوسه پورې دا لار نه ده پرانیستل شوې، لیکن د پولیټیکل ایجنټ د وزیرستان پولیټیکل شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې په ازمیختي توګه دا لار پرانیستل شوې ده او مال هم افغانستان ته تیر شوی دی.
مال رښتیا هم د دې خبره درسته ده، مال راغلی ده، ما په فکري نقطه کې ولاړ ده. زه دا تاییدوم، مخکې هم ویلي چې مال راغلی په فکري نقطه کې ولاړ ده. موږ د افغانستان د مرکزي دولت په خاص توګه د ملي امنیت ادارې سره دي، مالي د محترم وزارت له مشرتابه سره په تماس کې یو. لاره خلاصېږي، د لارې خلاصېدل زموږ غوښتنه وه، زموږ هلې ځلې وي، او زه د خوستي ولسونو دغې هیلې ته د رسېدو دپاره اوس هم د دې اقدامات کوم. اما یو مسله دا ده چې رسمان دغه موضوع په ارتباط هم ترلاسه کړو، او بله مسله دا ده چې د دغه تشویش حداقل رفوي شي. بیا پاکستان هیواد په ډیر لنډ مهال کې د خپل تابعو فرمایش مطابق داسېونه کې چې نن اخلاص کې سبای بند کړي. دا زموږ غوښتنه ده د یوې رسمي ترانزیتي لارې په توګه مونږ دا منو. هم موټر رسېدلي په شبري نقطه کې ولاړ دي، انشاءالله نن وي چې سبای د مرکزي دولت له هدایت او پریکړې سره سم انشاءالله هغه څه اجرا کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د خوست والي ښاغلی حکم خان حبیبي زموږ میلمه دی. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو. ټلیفون وکړئ او په مستقیم ډول له ښاغلي حبیبي څخه د خوست په اړه پوښتنې وکړئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
ساعت 2:00 او 20 دقیقې شوې. د ټلیفون شمیرې د 0993235 بل شمیره د 0923255. که انټرنیټ لري زموږ د سکایپ په اړه رادیو ډاټ ازادي رادیو ټکی ازادي، او همدارس د فیسبوک له لارې خپل نظرونه او پوښتنې راستولی شي facebook.com/ازادي رادیو. د ټلیفون له لارې اوریدونکي لرو، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم فرمان
صاحب. وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
ولانا خیر او سهیل کوم چې د تخنیکي ستونزو په حل کې د پکندار کله نه کله د تاسو راځي چې دا و سالن کله اوریدل کیږي پرې چې باندې کله نه اوریدل کیږي. هله کوم چې تخنیکي ستونزو په حل کې د ولی صاحب څخه نه څنګه دا غږه چې د غلام خان بندر کې دا ایواز دا پاکستان سره موږ راکړ ورکړ کولای شو، او کله نور ملکو سره هم کولای شو.
بله سلامت اوسید کوردی ودان. تحصیل سپینبل بولدک للارې بلکوم هیواد سره راکړ ورکړ کولای شي، غلام خان هم دغه سي له پاکستان سره. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو
سلام ته تاسو سلام او خدای ښه ته سلام دې سلام تاسو ته
وړاندې کوم. احسان الله خو سره
والی صاحب بالکل جو خوب دې ښه کارونه کړی، بالکل بالخصوص د امنیت په اړه ډېر موږ نه خوشاله یو. خو د خوب او د یو لاره د کنه باید دا چې ډېر پام وکړي پاکستان له طرف نه چې دلته وصله یا د بمونه یا نور مواد برات او مرو سامان دا باید را نه وړي. ګورې دا باید ډېر توجه وکړي. دا نو دا پښتنه ونه لرم نه ډېر ډېر مننه کوم.
سلامت اوسه کور دی ودان. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو مهرباني کو.
والي صاحب دا پښتنه دا د امباشي د پاکستان د بندر دی کوم ځای ما په تجربه د نمبر ته نیو کړی. دا د امباشي وخت کې یاد وسه ووم چې سړک په کړی نه دی.
صحیح، مننه سلامت اوسې. البته اشاره وکړه چې سړک د امبر یا پوخت دی. بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي. ازادي رادیو
ډیرو بخښه ورکړه. دا د والي صاحب بخښه ده. د خوش ساحه ټوله شنه ساحه ټوله چې چور شوی دو دا په دیمو په واسطه دی، بل چا په واسطه دا دوی خپل مدک خرڅوي. شخصا دا د دیمو چې دا شنه ساحه دی موږ نه دوی غصب کی. موږ به ژوند چیرته کو، موږ به زندگی چیرته کو، موږ به کوربور چیرته کو، موږ به خیر اینداد شي. خوش ټول چور شوی دی، اوس بیا هم شروع په کړی دو.
صحیح، مننه. خو تاسو په مشخص ډول وایي مثلا کومه ساحه کومه سیمه؟
لکه دغه پوس غونډي ویني دغه د نوې چې دا اوس چې د مشر پلان نوم دی نه مشر پلان نه بلښته دا اوس د مجاهد وګړي دی چې دا څه حق لري ولې دوی نامر نشو دا کړی چې دا ولو بس دا څه چل دی چې دا مصرف کې خلک تکلیفونه او بسل خلک ونه کلا کې کړی دوی روبه چې ولې روبه چې
درست سید او دا هم یو مسله ده چې غونډي د کورونو لپاره وی او کړي چې شل لپاره پر هل بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
مننه محترم سروان صاحب تاسو د ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته جلال محترم والی صاحب خپلې کې
کوم شاسو حق لري مهرباني کوي علي صاحب
مننه محترم سروان صاحب د خوست په اړه کې ما یو نظر درلود او د محترم والی صاحب څخه مې وپوښتنه وکړه اول پوښتنه مې دا وه چې څه وخت مخکې موږ تاسو خبر واورید چې په خوست کې خان عبدالغفار خان بابا رحمت الله علیه په نوم باندې یو پانتون د جوړېدو هڅه کېدله چې دغه پانتون د
ستاسو آواز ډېر ګډوډ شو خپل موقعیت تغییر کړئ چې په خبرو مو نه پوهیږو اوس صحیح شو ادامه ورکړي د پوهنتون خبره مو واورېدله صحیح نور
خوست په باره کښې مې هیله او نظر دغه و چې خوست باید د لویې پکتیا د مرکز په حیث او د تجارتي او سیاسي او فرهنګي مرکز په حیث باندې تقویت شي او رشد وکړي او د خوست شریف او نجیبه خلک چې د پښتونولۍ او د افغانیت د ډېر عادي عاداتو او اخلاقو څخه برخورداره دي او دغه مسؤلیت ته اوږه ورکولی شي چې لکه کندهار چې د ډیورن پر خط باندې پروت مثال یو مرکز شي او خوست شي او ننګرهار شي دغه درې شهرونه چې د ډیورن کرښې دې غاړې ته مثال په یو فرهنګي او مدني مرکزونو باندې بدل شي او تکه ورځ چې موږ ادعا لرو د اباسین تر څنډو پورې چې تاثیر او نفوذ و هغه دغه ورسېږي دا
صحیح مننه کورودان یو اوریدونکی بله مخلو بیا والي صاحب ښاغلي حبیبي ته نوبت ورکوو مهرباني کوي صاحب تاسو هم
سنوان صاحب سلامونه آصف هم د خوست نه
مهرباني کوي آصف صاحب
سنوان صاحب دغه اوس تاسو یادوئ دغه خپله د دولت غواړي دغه توضیح کړي او پاتې شوه د ونې کېنول مسله خپله شروال صاحب ورسره و چې دا ونې کېنولې
درست صحیح ده مننه کورودان خوشحاله اوسئ تاسو
سنوان صاحب
بله صاحب
او بل سروان صاحب
بلی اورو
او بل دغه د خوست بعضي پارکونه او بعضي دولتي ساحې په دېرش دېرش کاله قراردادو ورکړل شوي دي
صحیح ده مننه کورودان والي صاحب تاسو ته ځواب درکې والي صاحب لومړني اوریدونکي بیا هم د غلام خان په ارتباط پوښتنه درلوده لیکن که چېرته دا لاره پرانیستل شي دا امید هم شته چې له دې طریقه د پاکستان او منځنۍ آسیا تر منځ راکړه ورکړه وشي تجارت وشي ځکه چې ویل کېږي وایي دا هم د کندهار تر لارې او هم د ننګرهار تر لارې لنډه ده همداسې ده
مننه سروان صاحب څو پوښتنې ما یاداشت کړي دي لومړی هم زمونږ د خاندار د نچکوم ورور د سپین بولډک نه پوښتنه وکړه رښتیا هم تاسو یې ورته اشاره وکوله د غلام خان لاره نه یوازې داسې د پاکستان افغانستان تر منځ به د تجارتي راکړې ورکړې مسله وي بلکې دغه لاره د ګوادر او د کراچۍ سره تقریبا د افغانستان د نورو ترانزیتي لارو په نسبت د 400 کیلومترو په حدودو کې نږدې لاره ده زموږ امید دا ده چې د غلام خان لاره به د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا ترمنځ یوه د اتصال لنډه لاره وي او موږ په دې ارتباط کار کوو نه یوازې داسې دغه سړک بلکې په راتلونکي کې دلته د ریل ګاډي پټلۍ پروګرامونه په نظر کې لرو چې خوست غلام خان د مرکز کابل او بالاخره د افغانستان د شمال د لارې نه د منځنۍ آسیا سره وصل کړو او له دغې لارې نه د منځنۍ آسیا او د جنوبی آسیا تجارت او راکړه ورکړه صورت نیسي دا یوه مسله دوهم احسان الله ورور کومه خبره وکړه د دغې لارې په ترڅ کښې د امنیتي ګواښونو ته درسته ده دا مسله به وي ولې موږ هم اراده لرو ژمن یو چې که دغه لاره په دوامداره ډول باندې پرانیستلی شي موږ هلته خپل ټول امنیتي چیک پوسټونه واچوو او څنګه چې یو تجارتي بندر ایجابه وي په همغه شکل باندې هلته اړین سهولتونه رامنځته کړو تر څو د امنیتي لحاظه زموږ هېوادوال دولت ټول مسؤول اوسېږي او له دغې لارې نه دوی اطمینان ولري درېیمه مسله هم چې کوم عالي صاحب مطرح کړه
هغه دغه غونډې د تفریحي ساحو په اعتبار چاروان سي محترم دلته د افغانستان نافذه قوانین دي، طرز العملونه دي، هیڅوک حق نه لري چې یو شپې ساحې ته ګوتې ورولي. هر څوک چې دلیل لري او ثبوت لري ولایتي ادارې بیا خدمت.
لیکن والی صاحب تاسو په خپل ومنله مخکې چې د مجاهدینو په نامه شورا په خپل سر همدا کار وکړو، تاسو هیڅ اقدام مونږ کو ده د مرستې اوریدونکو ویل آصف ویل چې شاروال هم د نیالي شودلو په وخت وو
اقدام شوی؟
بله
نه نه، شاروال سیر چې کوم پروګرام د زرغون خوش په نوم باندې جوړ کړی وو هغه بیل مشخصه ساحه ده، هغه یو تفریحي غونډۍ ده، هغه زموږ په تفصیلي پلانونو کې ده، هغه زموږ په ماستر پلان کې شنه ساحه ده. کوم خلکو دا کار کړی وو هم خلاف د فلانې کړی وو، کوم مجاهدینو شورا سي تللی وو هم خلاف د اصولو او د پلان هلته تللي وو. موږ خپل امنیتي ارګانونه هلته لیږلي دي، هغه ساحه مسدوده ده، هیڅوک لای نه شي. او دغه حرکت چې کړی وو ناسم وو، د هغوی نه به پوښتنه کېږي او د بار فار هلته دغه شان مسایل مشکل دي او چاته اجازه هم نه ورکوو
تر
څو پورې چې د ماستر پلان په رڼا کې په قانوني شکل باندې ټوله قانوني پروسې طی نه شي. زه په یو ټکي کې بل ټول درانه ولسته نجیب و شریف ولسته داد ورکوم چې یا وینځمکه تر اوسه په خوښ کې نه ده توضیح شوی، او که توضیح کیږي هغه به د افغانستان دی د ټولو اړوند قوانینو پر وړاندې په دغه باندې اتفاق او په دې مسله نور ډیر بحث نکوم. راځي بچاخان په نامه چې کوم پوهنتون ته یاداوري وسو او اشاره ورته وسو په خوښ کې، دا د یو تیوري په هغه کې او په برخه کې و دا مسله تیر کال هم په خوښ کې یو علمي سیمینار لاره دغه مسله را مطرح شو چې دا بلر بر پښتونخوا او حتی د منطقې په کچه باندې یو لوړ معیاري علمي پوهنتون وشيږي. موږ هوښ هم دغه موضوع لپاره حل ځلې کوو. دا موضوع شخصا د دولت د رهبرۍ سره شریکه شوې ده، دونرانو سره شریکه شوې ده. امیدوار یم چې دغه نظر او تیوري په عمل باندې بدل شي. ځینې واضح ده چې خوښ به د افغانستان په کچه یو مطرح تجارتي اقتصادي او صنعتي ولایت اوسیږي، بلکې غواړم چې خوست په یو نالج ویلج باندې یا د علمي قانون او مرکز باندې بدل کړم چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه خلک راشي او دلته خپلې زده کړې وکړي. په دغه برخه کې زمونږ هڅه او هم جریان لري او په دغه برخه کې زمونږ هڅې روانې دي چې انشاءالله دغه خوب تعبیر ته رښتینی بڼه ورکړو.
بله، یو اوریدونکي دا هم ویل چې وایي ځینې ځمکې د څو دېرش کالو لپاره په اجاره ورکړل شوي دي یا قراردادونه ورسره شوي دي، دا خبر حقیقت لري او کنه؟
البته دا کار به شوی وی، ولی دا کار نه والی کوي سي نه شاروال کوي سي نه کوم په شخصي روابطو باندې کېدل شي. دلته د اراضي د افغانستان د ځمکو د خپلواکي ادارې اړوند طرز العمل او قوانین موجود دي. او بل طرف نه یو طرف نه دولت هیله لري چې خصوصي سکتور دی مداخله وکړي او خصوصي سکتور دی سرمایه گذاری وکړي. بل طرف نه سرمایه گذاری په هوا کې نه کیږي، سرمایه گذاری په الفاظو کې نه کیږي، سرمایه گذاری په کاغذونو کې نه کیږي. سرمایه گذاری زیربنا ته ضرورت لري، سرمایه گذاری ځمکې ته ضرورت لري، برق ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، یو ښه مدیریت ته ضرورت لري. دا چې خوشبختانه په دې فعلي شرایطو کې بهترین امنیت لري، ډاډمنه فضا لري، زموږ هیله داره چې موږ نه یوازې په خوست کې بلکې د متحده عربي اماراتو نه، د قطر نه او د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خپل افغان ژمن تجاران دعوت کو، خصوصي توګه باندې د لوی پکتیا ملي پانګوال جذب کو، څوک پارکونه جوړ کړي، څوک وټلې جوړ کړي، څوک هوایي پلونه جوړ کړي او د دې ښار په عمار او آبادۍ کې لمن سره برخه واخلي. دا کار که شوی وي هم زه په صراحت سره ورته ویلی شم مهرباني دې وکړي ودی ښي هغه د افغانستان د قوانینو پر وړاندې شوی. دوهمه مسله دا ده چې والی او شاروال د دې ورکړې صلاحیت نه لري. د دې ورکړه او منظوري د مرکزي دولت کار ده. هر قرارداد که دلته منظور شوی وي، البته لومړنۍ تدارکاتي چارې به دلته بشپړې شوي وي، ولې د دې وروستنۍ منظوري د اړوند ادارې او د مقام له لوري نه شوې ده. په هېڅ شکل باندې دا د شنه دي چې خدای مکه کوم چور دي کومه مسئله ده. اما د سرمایه ګذاري دپاره اړینه ده چې ورکولی شي. له بله طرفه زمونږ اړوند ادارې لکه د شاروالۍ اداره او نورې ادارې د دغو شنو ساحو د سرمایه ګذاري دپاره خپل هغه نه لري، بودیجوي امکانات نه لري. هلته قوانین حکم کوي تاسو کولی شي چې دغه طرز العمل او د قانون د دغه موادو په رڼا کې تاسو پانګوال جذب کړي تر څو هغوی خلکو ته تفریحي سیمې ورغوي او سهولتونه رامنځته کړي. نو که شوي هم وي موږ نه دي کړي.
ډېره مننه. منتخب ابتدایي کارونه تاسو کړي دي
د طرز العمل او قوانینو په رڼا کې.
سید ډېره زیاته مننه. حمیدالله عمران خیل هلمندی لیکلی دی وای موږ افغان کډوال په بلوچستان کې اوسو، ډیر وخت کیږي چې هلته ډیری غواړو چې خپل ولایت لاړ شو هلمند ته، لیکن هلته نشو تلای ځکه چې جنگ دی. آیا دا امکان شته چې موږ خوست لاړ شو، په خوست کې کوم ځای پیدا کړو چې هلته اوسو؟ دا امکان شته او کنه؟
کاروان سے مننا اول خو خوست کی ټول افغانستان دی جغرافیا په توګه باندې ټول افغانان شریک کورده دوام دا چې خوست د لوی پکتیا دی برخې په توګه په میلمه پالنه کې خاص نوم او شهرت لري. تاسو ولیدل چې درې کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې زموږ ګورونه خویندې بې ځای شول خوست راغلل او د خوست شریف او میلمه پال ولس دوی ته په خپلو کورونو کې وجرو کې جوماتونو کې ځای ورکړ او تر دغه دمه پورې د هغوی ډېره ښه میلمه پالنه کوي. ولې مسله دا ده چې زه دا اطمینان نشم ورکولی ځکه په خوست کې هم اوس نفوس ورځ هره ورځ مخ په ډېرېدو باندې ده. دا کار که کیږي البته دی ماجرینو دی محترم وزارت طرف تفاهم باندې د افغانستان د مرکزی دولت د رهبری په لارښوونه باندې انکه چیرته که دغه چې کومه برنامه دی ماجرینو د پاره وي موږ خو لبیک وایو، اما حتمي ده چې د یو منظم پلان په اساس باندې باید دغه کار ترسره شي، مرکزی دولت په جریان کې وي، د هغوی لارښوونه وي، موږ اماده یو چې خپلو ورونو ته په خپله غیږ کې ځای ورکړو.
بله، جلال ځیرک لیکلی دی، وایي ځاځي میدان یوه داسې ولسوالي ده چې د امنیت په لحاظ د افغانستان په سطحه نوم لري، مګر پراختیایي کارونه یې له نشت سره حساب دي. هلته یو بند چې که جوړ شي نو 15,000 جریبه ځمکه خړوبولی شي. هیله ده چې چارواکي ورته توجه وکړي. والي صاحب، څه امکان یې شته و که نه؟
ډېره ښه. اول خو زه ویاړم چې ځاځي میدان ولسوالۍ د افغانستان په سطحه باندې د سولې د ولسوالۍ په نوم شهرت لري او ټول هیوادوال ورباندې افتخار کوي. زما دپاره هم ویاړ ده او زه په دغه چې درون او شریف ولسوالۍ ویاړم چې د خپل نظام او د خپلو امنیتي قوتونو تر څنګ د خپلې خاورې د لویش ویش نه دفاع کوي او هېچا ته اجازه نه ورکوي چې هلته دغه چې ناوړه اعمال ترسره کړي. تر څنګ یې د انکشاف مسله ده، رښتیا هم چې انکشاف به سوی وي. زموږ ځانګړې توجه هلته شته ده، معارف ته، سړکونو ته، البته بندونو ته او مختلفو موضوعات ته. ولې تاسو پوهیږئ چې د بندونو مسله د افغانستان د دولت د رهبری په خاص توګه د جناب رئیس جمهور په ځانګړو برنامو کې ده چې په دغو پلانونو کې د خوست هم څلور بندونه دي چې په لومړي قدم کې یا په لومړي پیس کې د خوست دوه منده بند شامل ده. موږ سترګې په لارو یو چې تر هر څومره زر دغه یو بند موضوع نهایي شي، انشاءالله ورپسې د ځاځي میدان د بند په شمول باندې دوه نور بندونه دي چې هغه هم په فعالیتونو کې دي. ولې داسې دغه پروسه د مرکزی دولت پورې اړه لري تر څو د دې تدارکات پیسې او بودجه ورته ځانګړې شي. زه د ولایتي ادارې په کچه ما خپلې هلې ځلې کړي دي. ټول اساسي او اړین مسایل چې د خوست انکشاف او پرمختګ لپاره ضروري دي دا ما اولویت بندي کړي دي، دا مې په برنامو پلان کې اچولي دي، دا مو لیږلي دي. انشاءالله زه ډاډ ورکوم چې د ځاځي میدان ولسوالۍ امنیت ته په کتو به د بند تر څنګ په نورو مهمو موضوعاتو باندې مې هم کار کړی ده او هم انشاءالله کوم. ولې دا چې اوسمهال امکانات محدود دي، افغاني مسایل نشته چې موږ وکولای شو د پی آر ټي او د خارجي قوتونو نړیوالې ټولنې له امکاناتو نه زیات استفاده وکړو. موږ ژمن یو انشاءالله وعده ورکوو.
بله والی صاحب، که یو څه لنډ ځوابونه ووایست، ځکه چې پوښتنې بې حده زیاتې دي. مثلا په دې اړه چې خوست به څه وخت برېښنا رسېږي، صنعتي پارک به کله جوړېږي او د جوړېدو امکان یې شته او که نه شته. دغه راز د کمپاین په اړه د خلکو شکایت چې دا ولې خپل سری کوي. خو مخې تر دې چې دغو پوښتنو ته ځواب وایي، زه به د دوی مکمل پوښتنې وروسته درته مطرح کړم. لومړی د ټلیفون له لارې اورېدونکي لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. سمت خبرې کوم.
مهرباني کوئ سمت صاحب.
ولی صاحب ته سلامونه او ټول اوریدونکو په شمول. مسله دا ده چې ولی صاحب په خپله شخصا ډېر ښه سو خفه هم لري، خو متاسفانه دغه چارواکي د ادارو مسؤلین د هغه چا د خوانه ډېر بدنامېږي چې هغه تر محاصرې لاندې راشي په شاوخوا کې د ده د نوم نه سو استفاده کړي، لکه دا د ځینې مدني ټولنو مسؤلین، لکه د ځینې علما په ځانته او د ځینې قومونو په نامه چې دي، نور یې دی خپله ښه پېژني. او بل دا خبره ده چې دغه په قومونو ولسونو ولسوالیو کې ښکلي ښکلي خلک ده ته ډېر ښه معلوم دي، مګر یوه ته هم دعوت ورنه کړه، مشوره ورسره ونه کړه چې مشره وکشره وروره عالمه دا ماته مشوره راکړه، زما نیمګړتیاوې را او زما په ښو کارونو کې راسره کومک وکړه.
سیس مننه والی صاحب، به وروسته ځواب در که بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب سلام، شوی تاسو ته والی صاحب سلامونه وایم.
کورم ودان، سلامت اوسئ، مهرباني.
د مالې نه خوش ولایت نه او خوست ولایت کې یو د سیاتمې په نوم کوم ریاست کې راځي چې زیات مشکلات دي. دلته یو رئیس راغلی دی چې بیار لاره او بل رئیس کوم مخکنی رئیس دا غا مشکلات زیاتې زیاتوي او کارمندانو ته غوښنه کوي وایي نه دنه یا رئیس رام کریم کوي دا زور رئیس د خیت زیاتې لري په سات کې خیل دی او زیات غلګاون کوي او ولی صاحب دخی ایس سنه ورته ولی صاحب سم سره مصطفی ده
صحیح
زیات زیات دخی ادونه ش دی نوی رئیس لخوا خو ولی صاحب دخی ایس د دې اړوند کوم غنډه دي کړې درات نه کړې چې
ولې دلته د مشکل ولی صاحب جواب درکې بل اوردون خل روزن معرفي کوي آزادی رادیو
بل اوردون از د هوتن له خوست ولایت څخه ما بوختنه ده غدل ولی صاحب څخه دلته په خوست کې چې نو اوس تامنې کمانډر را بدل شو داوود امین په نامه باندې هیڅ کله تو په خوست په اړه سیسام کار کوي کوم دند څ ورکړل شوی په مقدس دي پانه تر ځکه چې د پاسه زرواکي خلک بیا باندې کوم کار تر سره کوي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي لکه اوس په ګربز ولسوالۍ کې کمانډر دې کمال ناصر وسلی ورېر دی چې دا کوم عوام حال کې ډېر په ځاور کړی دی خپل هغه شو پدای کوي هیڅوک دغه مخنیوي ونه کړ ځکه چې دوی د پاسه کمال ناصر وسلی دی
صحیح
دغه مخ ته نه پرګړي پر څه مات کی
صحیح
دې په سر باندې اوس د امنیت کمانډان د امین هم مات شو ځکه چې دوی د دې مخنی والا
کور ودان سلامت اوسئ. والی صاحب ستاسو نوبر ته مهرباني وکړئ.
مننه سروان صاحب لومړی دی حمیم منګل صاحب خبر چې رښتیا هم مدني ټولنې موږ مدني حرکتونو ته مدني ټولنو ته اجتماعي سازمانونو ته ژمن یو د افغانستان د قوانینو په رڼا کې دوی ته اجازه د فعالیت ورکړی شوې ولې رښتیا هم کاشکې چې ټول خلک د منګل صاحب غوندې ژمن وای خپل نظام ته خپل ادارې ته خپل ولسونو ته متاسفانه چې بعضې مدني نهادونه یو د دې لپاره جوړ شوي چې خپلې ګټې پکې ولټوي خپل شخصي اهدافو ته او یا هم د بعض سیاسیونو لخوا جوړ شوي دکپي کېږي تر څو د حکومت او د نظام دپاره د یو فشار وسیله وي. ولې زه به دومره ووایم چې مشوره یو دیني او اسلامي اصل ده او د افغانستان قوانین هم حکم کوي نو تر ډېره بریده د اجتماعي سازمانونو سره شوراګانو سره مدني ټولنو سره همیشه مشوره کړې ده. ولې کېدای شي امکان دی ولري چې په کل کې د ټول خوست ولایت مشرانو سره مشوره نه وي ځکه دا به امکان هم ونه لري. ولې کوشش مو کړی چې زموږ د ټول مسایل د مشورې د اثر پر بنیاد باندې او د دوی غوښتنو سره سم مخکې لاړ شي. زه انشاءالله هم منګل صاحب ته ډاډ ورکوم چې ولې نه د یو ښه سپینګیري او د یو ښه مدني فعال په توګه دوی ته موږ احترام لرو همیشه له موږ سره مرسته کړې ده انشاءالله زموږ په مشورو کې به داخل وي. دوهم د عامې روغتیا د ریاست ستونزه چې هم تاییدومه ولې متاسفانه چې تاسو پوهیږئ چې تقاضل دا د والي صاحبانو په صلاحیت کې نه ده. متاسفانه ووایمه د والي صاحبانو په لاس کې یوازې د شپږم بس تقرر او تبدیلي او عزل ده. له شپږم بس نه راښکته تر لومړي بسته پورې د ټولو تقرر او عزل دا د قوانینو په رڼا کې د اړوندو وزارتخانو صلاحیتونه دي. موږ د مشکل د اړوندو وزارت سره بار بار شکایت کړی. وزیر صاحب ته مو څو ځلې ویلي چې عامې روغتیا سکتور یو مهم اجتماعي سکتور ده نه اندازه ده باید په جدیت باندې هغه وشي. دا د وزارت خپله ستونزه ده چې باید دوی خپل مامورین د قوانینو په رڼا کې د هغوی تقرر وکړي او که څوک ستونزه ایجادوي باید په لرې کېدو کې هم هغه وکړي. ولې د ولایتي ادارې د مسؤول په توګه د وروستي ځل لپاره ما دا خبره ورته کړې او که دوی دغه مسله حل نه شي زه بیا مجبور یم چې دا د لاس نه ونیسم او یا هم هر هغه څوک چې د قوانینو نه سرغړونه کوي هغه قوانین هغه ته وسپارو عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارو ځکه هیڅ اداره د چا شخصي نه ده. موږ ته سکتور مهم ده اشخاص راته نه دي مهم.
بله لیکن ولی صاحب پندې برخه کې فکر کوم چې مسؤلیت زیات تاسو ته راځي کیږي. وزارت مثلا یو څوک ټاکلی دی هغه نو بیا وزارت خو پولیس نه لري ځواک نه لري د روغتیا وزارت دا باید تاسو امنیت قومندانۍ لري پولیس لري ځواکونه لري تاسو باید هغه امر چې وزارت کړی دی تاسو عملي کړئ.
کامل نن دې صدا ورې دې صحافت دې چې موضوع سي وزارت امر کړی وي چې دا ونی سي دا منی سي دا لری کې د چې کوم شتون نه لري. یو معاون دی یو رئیس
داشتی تشبوس کی تشبوس هم به الفاظ و چوکار کی پر رسمیت کی نه کی سیویل تر رسمی مکتوبونه صادر کی سیمون دفاع یو قانونی سند یو مونږ بیا کورونا کی دوی وپلټو دوی قاغته وسوارو دی قانون منګولو ته وسوارو خدای دوی دوه ترمن شخصي مسائل دي متاسفانه نه وای باید داسي په دې مسله ډیر نه پیچم دومره وایم چې دا کار نه دا واقعیان ما وزارت ته ویل خپل به هم دی روسي د لپاره دا مسله اصلاح نه شو ځکه په جديت پر مسله کې اقدام کوم سکتور موږ مهم ده باید دوی خپل شخصي ګډ کار نه شي هر څوسي د دغه سکتور او د منګ دی ولاس ګډ تشمن نه هغه منګ دی قضایي ورګان ته ماري بکرو او ان شاء الله دا رسوند ته حل شي
دغه
مسله چې داوود ورو د خوښنه د کمانډان سي بي امني په اعتبار باندې ویل لکه هم ډیره مهمه مسله وا موږ هم دغه مسلې ته خپایو چې ولې دومره عاجلن دغه مشولات
بله سب ولی سب تلفن مقطع نه دی خو اواز مو وصله کې تلفن قطع شو خیر دوباره کوشش کوو چې در سره تماس ونیسو د خبرونه ورستی شی بیم دی او پښتني شډيري دي د خوست په ارتباط د خوست خلکو یو جدي شکایت د کمپاین له درکه ده چې په ورستی ورځو کې هم ځینو خلکو مظاهره وکړه دغه کمپاین او په غو کې د میشتو ځواکونو درکه او بل یو جدي غوښتنه د برښنا په ارتباط ده خوست خلق په خوست کې د سي خلک ډیر شته چې اشتمنی لري پیسې لري او علاقه لري چې دا پیسې په خپل ولایت کې مصرف کړي په فابریکو باندې په تولیدي مراکز باندې نو که برښنا ورورسیږي د خوست خلک به دا کار وکړي شي اوس په دې منځ کې کوشش روان دي چې د خوست له والی شاغلي حکم خان حبيبي سره دوباره تماس ونیسو ټلیفون یې قطع شوی دی ګوندې ژر ټلیفون ته ځواب ووایي او ستاسو دی پښتنو په باب هم نظر سرګن کې په دې منځ کې به یو اوریدونکو ته نوبت ورکو مهرباني کوي صاحب خبري وکي صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام یو څه ژر لطفا
دلاور خان د خوست ولایت نه تشکر وکړم چې خبرې کوم
مهرباني کوي دلاور خان صاحب
ځنه نه دی ولی صاحب څه ډیر خوشاله ډیر خدمت کړه جاي خو بیا حضرت دی خسر دی ګرون سره څه خبرې دي زموږ په سیمه کې بل ورځ ته خبره دیونه وکړه یعنی د شکوټو سره دی نه سره په سیمه کې چې کمپاین زګون چې په اوچا ولا دوا کسې ته څور کسې په شهادت ورې سوال دوا نارینه ای واخزه او مشومه او کورته به ور ور کړای جاي هم لري په دې نه وړي د موټر ته نه سوځولې دي ډیر سخت ونی ور کړای دي بیا مظاهر سلیزا مظاهره او تعالی چې پاکه لنجا جوړه شو یوسو تن عام ولس کسون پولیس تر زخمی نکړه پولیس ته خلک ورغله پولیس هم د پښتنه د چټي خلک د څه د ګرنه ورکړه او څه وکړل کمیوایا
ډیر مننه د دې لپاره چې وخت کم دی سلامت اوسې والی صاحب ته نوبت ورک خو والی صاحب ټلیفون بیا قطع شو نه پېژم چې څه لته خو خیر د کمپاین مسله حتما وسره شریکو زکه چې نه یوازې تاسو بلکې نور اوریدونکو هم د موضوع د فیسبوک لاره هم مطرح کړی دی والی صاحب جواب درکې چې دوی د دې مسالې د حل لپاره څه کړی دی او خلکو ته څه ډاډ ورکوي البته دا لومړی ځل نه دی چې په دې برخه کې شکایت کیږي تر دې پخوا هم په خوست کې ځینو خلکو شکایت کړی دی نو دا چې وګړي څه دلایل لري وګړي هم شاید دلایل لري یا بین لري دا به د خوست لوالي څخه وورو شغله حبيبي زموږ د اوریدونکو پښتنه خو مو اوریدل دي کمپاین په ارتباط نور هم شکایت لري وای تاسو څه ډاډ خلکو ته ورکولې شي چې بیا به دا پیښنه تکراری کی
مننه سروان صاحب رښتیا هم دوه موضوعات خو دواړه مغریدل دي لومړی دی خوست ولایتي قوا او یا د کمپاین د عملیاتو مسأله ده چې دا همیشه زموږ د ولسونو لپاره یو سوال دا او سوال وو تر هغه ورځې چې دلته زموږ ماموریت پیل شوی دا ما نهایت کوشش کړی ده چې دغه عملیاتو په نتیجه کې ولسی مرجو لا کما او بلکې هیڅ وی او همغه چې په تیر دوه نیم کالونو کې دغه مثلا کما او خوشبختانه چې موږ ولسی وګړي د عملیاتو په ترڅ کې ناوړل شي باید دوی دغه سپیس وي متاسفانه چې په تیر دوه درې اونۍ کې ځینې پیښې وشولې چې خصوصا د ځینې خېلو پیښې او بیا په خاص توګه باندې هلته د سیاسرو او د ماشومانو د شهادت او د مړینې مسله و چې زموږ لپاره هم خودی خواشینی وړل او زړه بګنون کې مسله ده. همدغې مسلې ته په کتو باندې مونږ یو لوړ رتبه پلاوی ټاکلی. ما د دوی له مشرانو علماو سره خبرې وکولې، ډاډ مې ورکړی او بلکې د خوست ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله موږ پر موضوع باندې د خوست ولایتي قواو یا د کمپاین د رهبرۍ سره په تماس کې یو او مسلسله جلسې به ورسره ولرو او حتی د دې تر څنګ به د مرکز کابل کې د امنیتي سکتور له مسؤلینو له رهبرۍ سره رابطه وکړو تر څو څنګه وکولی شو چې دا عملیات داسې سازماندهي سي چې په هغې کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله نه واوسېږي. نو زه ډاډ ورکوم دا پېښې رښتیا هم زړه بګنوونکي دي، موږ هم پرې خفه یو، موږ دا محسوسوو. ولې د دغو موضوعاتو د بیا نه تکرار دپاره او د ښه او سالم مدیریت دپاره زه د رئیس صاحب د امنیت سره یو ځای د کی پی ایف له مسؤلینو سره په اړیکې کې یو چې د اکشن بیفور هم یوه جلسه لرو انشاءالله تر څو دغسې مسایل بیا په خوست کې تکرار نه شي.
بله، او وروستۍ پوښتنه د برق په ارتباط، کله به خوست ته برېښنا ورسیږي او صنعتي پارک به پکې جوړ شي؟
واقعا ډېره مهمه مسأله ده. هغه څه دي چې زما له اولویتونو نه دي او زما له برنامو نه دي، ولې متاسفانه چې دغه موضوع لږ طولاني شوه. نه باید د خوست صنعتي پارک مسله تر اوسه پاتې وای، ولې متاسفانه چې یو لړ اجتماعي ستونزو او په محاکمو کې د دغې یوې ټوټې ځمکې د دعوې موضوع هغه څه و چې له موږ نه د صنعتي پارک د عمار او د جوړېدو مسله نسبتا ځنډولې ده. ولې زه ډاډ ورکوم چې صنعتي پارک په خوست کې حتمي جوړېدونکی ده. وړم ورځ هم د تجارت د وزارت یو پلاوی دلته راغلی، له هغوی سره ما خبره کړې ده او د برېښنا مسئله یې انشاءالله خلاصه ده. تاسو به اوریدلی وي چې له پکتیانه خوسته د برېښنا د اتصال مسئله انشاءالله په اواخرو کې ده او په راتلونکي څلورو میاشتو کې به دغه مسئله بشپړه شي. ولې د دې تر څنګ د برېښنا د شبکې د توزیع چغه یوه ځانګړې بله پروژه ده. زه په دې لاټه کې یم چې انشاءالله په ډېر نږدې یو یا دو اونیو کې د خوست چار اطراف ته ولسوالۍ ته د برېښنا د طبقې د شبکې د توزیع په مسله باندې کار کوم چې تر ټولو لومړی اولویت ته د هغې صنعتي پارک دی. ځکه موږ په صنعتي پارک غواړو چې یو کافي مقدار ځمکه د خو د افغانستان د جنغوزیو مارکیټ لپاره ورکو او دلته د برېښنا مسله حتمي ده. نو زه ډاډ ورکوم چې انشاءالله د صنعتي پارک جوړېدل او هغې ته د برېښنا ورتګ او په کل کې د خوست صنعت د ودې او پراختیا لپاره د برېښنا مسله ډېره اړینه وه چې متاسفانه په تېرو څوارلسو کلونو کې ورباندې هېڅ کار نه و سوی. ولې خوشبختانه انشاءالله ډاډ ورکوم چې دغه موضوع زما په اولویت کې ده. نه یوازې دا چې 2 میگا واټ انرژي به د وارداتي برېښنا نه موږ لرو، بلکې 10 میگا واټه موږ سولر انرژي دلته لرو او د دې تر څنګ هلې ځلې دوام لري تر څو وکولی شو د خوست صنعتي ودې د پراختیا لپاره دوی ته کافي برېښنا په اختیار کې ورکړو تر څو پانګوال مطمئن شي او په خوست کې خپله پانګونه وکړي.
ډېره زیاته مننه د خوست والي ښاغلی حکیم خان حبیبي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو د فیسبوک له لارې خپل نظرونه راوستل. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل 0.5 منځنی سپه 12 پښ نیوي د ماښام تر اوسه بجو پوری اوریدای شي. ډېر زیات بشو خوشاله
راز چې زو یو ځلې پکتیا ته دیوالا
بللا چې خوان باب کړی ډېر زیات بشم خوشاله
نن سبا کې تیر شول آخر درې څلور کالا
لیدو ته دی یم ته گئے سړګیا کلی والا
لیدو ته دی یم ته گئے سړګیا کلی والا رنگا گریا دا برکلی کولالا
رازت چیزو یوزلی پکتیا تا اندی والا
والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
لے پیت لے ہایا نا کا فطرت پتیا پیلے سندروں کے کواما سے فرد پتیا پیلے کاند خلق دستائی کاخلیا پتیا والا تازا چیزو یو جلے پتیا تندے والا اللہ چخون باوکری دیر زیاد بشو خوشانا